په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د نجونو د تعلیم په وړاندې تبعیضي چلند پای ته ورسوي. انټونی ګوتیرش نن د جنوري د 14مې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلي، هغه وخت را رسېدلی چې ټول هغه تبعیضي قوانین او اقدامات چې د تعلیم مخه نیسي پای ته ورسیږي. ګوتیرش زیاتوي، پر طالبانو غږ کوم چې د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو او د نجونو پر پوهنتونونو ظالمانه بندیز لغوه کړي. له دې مخکې ملګرو ملتونو روزنیزې علمي فرهنګي ادارې یونسکو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم ورته غوښتنه کړې وه. یونسکو ویلي چې په تېرو 12 لسیزو کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځینه محصلانو شمیر د 2000 لومړي کال په نسبت 40 برابره زیات شوی چې سږ 2023 کال 0 ته رسېدلی دی. پر لوړو زده کړو سربېره د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې هم تړل شوي دي. طالبان له نږدې 1.5 کال راهیسې چې واک ته رسېدلي په دې تړاو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې د زمینې له برابرولو وروسته به نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافری کرندکر وایي دې ته په پام چې افغان میرمنې او نجونې اوس د زده کړو له حق څخه بې برخې دي، دا ستونزمنه ده چې نن د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځل شي. کرندکر نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښوونه او روزنه د افغانستان پر راتلونکي پانګه اچونه ده او باید هلکان او نجونې تعلیم ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په اړه بیا غور کوي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې خبرلان ته وویل امریکا د طالبانو بشري سرغړونو، سخت فرمانونو او د هغو ناوړه چلند ته په پام سره دا کار کوي. ښاغلی پرایس خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې امریکا به بیا هم د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه متحدو ایالاتونو د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس له افغانستان سره د څه باندې 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسیې له بې وقفې راکټي حملو سره مخامخ دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستل درستیز په خپل نننی راپور کې وویل په دونسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې 11 حملې په شاتم بولی دي. راپور زیاتوي چې د روسیې د پوځ راکټي حملې تر ډیره په بخمت او افدیفکا خارونو چې له 2 میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي متمرکزې وي. د اوکراین پوځ وایي روسیې په زاپوروژیا، خرسون او لیمیان خارونو کې هم د اوکراینی ځواکونو پر مرکزونو حملې کړې دي. فنلند وایي چې په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه له ترکیې سره په خبرو کې د 2 اونیو وقفې ته اړتیا شته. د فنلند بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. د اروپا د شمال د 2 هیوادونو د اوکراین د جګړې وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده، خو د ناتو غړي ترکیې د هغوی غوښتنه ځنډولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سویډن په پلازمینه کې د ترکیه سفارت ته نږدې له اعتراضیا غونډې وروسته چې په ترڅ کې د قران کریم یوه نسخه هم وسوځول شوه، ستاکهولم د په ناتو کې د غړیتوب لپاره د ترکیه د ملاتړ تمه نه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په دې خبرونه کې به واوري چې د پوهنتونو 102 استادانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي ته په یوه لیک له هغه غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي.
که چیرې ډیپلوماتیکو هڅو ته طالبان ژمن نه وو، نو دویم وړاندیز دا ده چې هغه مستقیم او غیر مستقیم مرستې چې د طالبانو له ادارې سره کېږي دغه مرستې به ودرېږي.
نن د جنوري 14مه د زده کړې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم دا ورځ د افغان نجونو تعلیم ته ځانګړې کړې. په یو تفصیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
دراتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزمون مسلم حق اخستی، تر کلمون صبر بکنو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای متحده ایالات خپل متحدانو سره د مشورې په حال کې دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. په دې اړه مو چې آیا امریکا د وضعیت د بدلون لپاره کوم افزار لري د چارو د وکتون کې نظر اخیستی دی؟
لختر لگا دی افغانانو بد ورځ تک دی پای تک نشی خولای اغا د سلوری ته رهبری کی چې نن یا سبا دغه بد ورځ نه مو وتلی شو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریا سنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن د جنوري 23 د زده کړې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنتونونو 102 استادانو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. په تېر جمهوري نظام کې د لوړ زده کړو وزیر عباس بصیر چې دا لیک لیکلی او 102 استادانو لاسلیک کړی، ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو له سازمان او د دې سازمان له غړو هیوادونو څخه یې غوښتي دي چې د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي او تر هغو چې طالبانو د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی نه وي کړی په رسمیت دې نه پیژني. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سلام نورې صاحب، تاسې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته هغه لیک چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته لیکل شوی او د افغانستان د پوهنتونونو 102 استادانو چې ډېرې په بهر کې دي پرې لاسلیک کړی، په کې غوښتنه شوې چې دا سازمان دې له ټولو امکاناتو کار واخلي چې نجونو ته بېرته په افغانستان کې د زده کړو اجازه ورکړل شي. په دې لیک کې ویل شوي چې طالبان له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو په منع کولو سره هغوی له ټولنې حذفوي او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کوي. په تېر جمهوري حکومت کې د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر چې دا لیک لیکلی او د 102 استادانو لاسلیک پرې اخیستی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې له ملګرو ملتونو او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي او تر هغو د طالبان په رسمیت نه پیژني چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی نه وي کړی. ښاغلی بصیر وویل
در اینجا گفته شده که ما از ملل متحد میخواهیم
پدیلی که ویل شوی چې موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان خوځو ترڅنګ ودرېږي، له هغوی څخه ملاتړ تر وکړي چې خپل حقونه او ازادي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان او نړیواله ټولنه د پر طالبانو ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي چې پر خوځو لګول شوی محدودیتونه لري او خصه بیرته کار او نجونو خوانځي او پوهنتونونو ته راوګرځي.
مکاتب به دانشگاه برګردن.
ښاغلی بصیر زیاتوي په دې لیک کې د دې ترڅنګ چې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې پر نجونو د زده کړو په لرې کولو کې ونډه واخلي، ورسره یې له دې سازمان څخه غوښتي چې له هېواده بهر د افغان ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي. د کابل د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته لیکلی لیک لاسلیک کړی، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو د نجونو منع کول د اسلام د دستوراتو او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف کار دی، ځکه دوی له ملګرو ملتونو غوښتي چې په لومړي قدم کې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي، خو که دا لاره هم نتیجه ورنه کړي باید نور اقدامات وشي. ښاغلی عبیدی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې ډیپلوماتیکو هڅو ته طالبان ژمن نه وو، نو دویم وړاندیز دا ده چې هغه مستقیم او غیر مستقیم مرستې چې د طالبانو له ادارې سره کېږي دغه مرستې دې ودرېږي او طالبان مجبور شي تر څو د پوهنتونونو دروازې د محصلینو په وړاندې پرانیزي.
د پوهنتونونو یو شمېر افغان استادان داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته لیک لیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کابل ته تللې وه او له طالب چارواکو سره یې د نجونو د زده کړو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. اغلی محمد د دې 4 ورځني سفر په پای کې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په برخه کې لږ پرمختګ شوی او په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده چې افغان نجونې او ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. مننه.
بله، له تاسو مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه پرېکړه بللې. نوموړي د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې خپله دغه پرېکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د ښوونیزو چارو یو شمېر افغان فعالانو په تیر 1.5 کال کې د کورنیو ښوونځیو د جوړولو له لارې هڅه کړې چې نجونو ته د زده کړې زمینه برابر کړي. نور په دې رپورټ کې
سره لدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په نجونو لشپږم ټولګیو پورته زده کړې بندي شوي، خو ځینې وړې کړې هڅې کوي چې د کورنیو ښوونځیو په جوړېدو نجونو ته آنلاین زده کړې ورکړي. پرستو حکیمی یو له هغه افغان میرمنو ده چې د افغانستان په تو ولایتونو کې د څرک په نوم کورنی خونځي جوړ کړی او په وړیا ډول نجونو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. میرمن حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره نږدې دیرش خون کې په دې برخه کې وړیا کار کوي.
مکاتب ما د هشت ولایت
موږ د خونځي په تو ولایتونو کې دي، درې په کابل کې، دوه په کندهار کې، په روزګان، مزار، هرات او کندز کې خونځي لرو. د سړک بنسټ زموږ له لوري اداره کېږي او هیڅ بنسټ مو مالي مرسته نه کوي. زموږ ښوونکي په وړیا ډول خدمت کوي.
استادای ما هم په صورت رایگان درس میتن.
سودابا نژن بل افغان میرمن ده چې په کابل کې د نجونو د زده کړو لپاره یو کورنۍ ښوونځی جوړ کړی.
مکتب منه میتونه بدیل مکتب های دولتی باشه، اما
زمونږ ښوونځی نشي کولای چې د دولتي ښوونځیو بدیل ووسی، خو موږ غواړو چې د طالب مفکورې ته نه وایو. دا ښوونځي مو جوړ کړي دي. موږ نورو دوستانو ته هم ویلي دي چې باید په دې لړۍ کې له موږ سره یو ځای شي. په ولایتونو کې په ځانګړي ډول بادغیس، پنجشیر او هرات کې له دوستانو سره په اړیکه کې یو او دوی ټولو ښوونځي جوړ کړي او د طالبانو اوسنۍ مفکورې ته نه ویل ده.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې د وروسته لشپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو منع او د غشان یې په وروستي اقدام کې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده او ډیری نړیوالو بنسټونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د حق غږ پورته کړی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو دا پریکړه ظالمانه عمل بللې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
اوس تر ټولو هغه قوانینو او تبعیضونو د پای ته رسیدو وخت دی چې د زده کړو په وړاندې خنډ ګرځي. زه په ځانګړي ډول په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړم چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز ظالمانه او ناکامه پریکړه بیرته واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د یونسکو سازمان سږ کال د زده کړو نړیواله ورځ د افغان نجونو په نوم نومولې او تازه یې پر خپله ټویټر پاڼه یو وار بیا غوښتي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره خپل غږ پورته کړي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر لیکلی دی چې زده کړې د بشر حق دی او افغان نجونو ته باید له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي تر څو خپلې وړتیاوې وښيي. خو له دې ټول ټینګار سره سره تر دې دمه طالبانو د زده کړو په برخه کې پر افغان نجونو خپله کړې پریکړه بیرته نه ده اخیستې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ټینګ شوي دي. د ملګرو ملتونو د علمي، ښوونیز او فرهنګي سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 2.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي هم د ټلیفون له لارې سره وصل ده. خبرونه ته ښه راغلاست.
من نگم خیر سي کور مودن سلامونه اونې کې هېلي تاسو درنو او دیدونکو ته خدای دې روغ جوړ صحت مند.
مننه. نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې له را رسیدو سره هم مهاله د افغان نجونو زده کړې او تعلیم ته بیا ډیر پام اوښتی دی. مخکې په راپورونو کې مو واورېدل دغه ورځ په افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جکپوري پلاوي کې سفر کې هم دا موضوع ډیره مطرح شوله. مختلفو لورو غوښتنې زیاتېږي، پر طالبانو فشارونه زیاتېږي. تاسو څومره هیله من یاست چې دغه غوښتنې یا فشارونه به کومه نتیجه ورکړي او طالبان به دې ته غاړه کېږدي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي؟
هیلمندی خو که زه فکر وکم، ځکه چې اول سر طالبان چې راغلل ښوونځي وکتل او وویل چې راتلونکی کال به شروع کېږي، نن کال او بل کال او همداسې وخت تېر کړه. او که چېرې نړیواله چې په طالبانو باندې فشار راوړي، نو زه 90% مطمئن یم چې انشاءالله د نجونو په مخ مکتبونه، همدارنګه پوهنتونونه، نور کورسونه، تعلیم هر څنګه هر بخش چې وي، هر ځای کې تعلیمي اکاډمي چې وي، ټولې خلاصېږي. خو که چېرې نړیواله په اخلاص سره کار وکړي، او موږ او تاسو باید پام ولرو، د دې دورې طالبان او د بل دورې طالبان کې تېر هغه وخت زما په یاد نه راځي، خو د تاریخ د مخې نه او د مشرانو کوم نقمونه کوي چې په عیني شاهدانو هغه ویل چې ټول یو پروژه ده. خو له بده مرغه چې په هر یو حالت کې افغان میرمنه، افغان نجونې بدی حالت او بدی ورځی تیر کړ چې شاهی دوره وا کې جمهوریت دوره وا کې اماراتی هر په هر یو دوره کې نور څوک یوازې افغان میهمان افغان میهمان پس خان لاس ورکوي خو زوی لاس ورکوي نور د تعلیم نه محرومي خپل حق نه لري هغه شریعت هغه اسلام چې ورته حق ورکړي هغه شرعي حق هیڅ طرف څخه هیڅ خپل میهمان ته خپل نور ته نه دی ورکړي اسلام اسلام هر څوک مانی خو مهم ده
تاسو په خپل سرګنور کې ورته اشاره وکړه چې کچېرې نړیوال یا ملګری ملتونه مخلصانه هڅې وکړي یعنی فشارونه راوړي فکر کوي چې دغه تر اوسه پورې چې دوی د ښځو او نجونو د تعلیم یا کار لپاره غږ اوچت کړی دی دا کافي نه دي او نور اقدامات ته اړتیا شته او څه کولی شي؟
د یو موضوع د شریعت دی یو موضوع د سیاست دی یو موضوع د حق دی که چیرې موږ د اسلام او د حق د لحاظه وایو وخته باید دا ستونزه په افغانستان کې چې به و دا حل کېده خو له بده مرغه دا سیاست دی باید موږ سیاست خوب پېژنو سیاست یعنی څه معنا ورکوي په کوم ځای کې تطبیقیږي څوک دا کارونه کوي او د کوم ځای نه پیدا شوې ده سیاست هغه څه په جوبه دوی وایي او په رسنیو کې خپروي زه هېڅکله د هغوی په خبرو هېڅ باور نه لرم دارنګه یو یوازې زنه هزاران نجونې او میرمنې وایي نړیوال تر وخت یو کوچنی هیواد لکه افغانستان وایي تر وخته به یې دا مشکل حل کول که چیرې انسانان حالت ته ورسېږي بیا هغه وخت لس څه کارېږي نو بیا به درنه خوري.
مننه کور ودان د ښځو د حقونو فعال نظیفه احمد شاهي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې وویل چې له خپلو متحدانو سره په سلام مشورو اخته دي چې له طالبانو سره په تعامل کې بدلون راوړي. د ښاغلي نیټ پرایس د وروستیو څرګندونو تفصیل به له خپل خبریال واورو. امید زهیر ملنه.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چلند بې ځوابه نه پاتې کیږي او دوی به له ټولو هغو وسیلو کار واخلي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل له افغانانو سره مرستې له طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي، بلکې امریکا له خپلو متحدانو سره له طالبانو سره د خپل تعامل او چلند په برخه کې د بیا کتنې په حال کې ده.
برعکس موږ له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې د دوی د ډیرو سرغړونو سختدریزو فرمانونو کرغیړونو کړنو په برخه کې هغه چې په وروستیو اونیو میاشتو کې موږ له طالبانو ولیدل له طالبانو سره د خپل چلند او له دوی سره ښکېلتیا ته بیا کتنه کوو. زه نشم کولی په دې اړه ډېر جزئیات ورکړم او ووایم چې دا بهیر چیرته رسېدلی، مګر یوازې دومره ویلی شم چې موږ په فعاله توګه له خپلو متحدانو او شریکانو سره د مناسب راتلونکي لپاره د ګامونو پورته کولو ارزونه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه اونۍ وړاندې هم وویل یو ټیم یې ګمارلی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند وارزوي چې له مخې به یې له طالبانو سره د دوی د تعامل کړنلاره روښانه شي. طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې د افغانانو د بشري حقونو د نقض مسایل او ترخوای د افغان نجونو او ښځو په اړه د بندیزونو موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله بللي. په طالبانو د نړیوالې ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو نیوکې وروسته تر دې زیاتې شوې چې دوی په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل د طالبانو د همدې پریکړې له امله درې اتیا سلنه هغو مؤسسو خپل فعالیتونه ځنډولي چې افغانانو ته یې په بېلابېلو برخو کې مرستې رسولي. خو د پرایس په خبره دا بندیزونه د دوی لپاره د منلو نه دي او متحده ایالات به په طالبانو د فشار پر اوسو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند هم ویل چې همدا اوس اتهویش میلیونه افغانان ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه هغه ښځې او ماشومان چې د خطر له لوړې کچې سره مخ دي. امریکا وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته افغانستان سره د یو اشاریه یو میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې د نیټ پرایس په خبره دا پیسې د نادولتي مؤسسو لخوا یوازې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو په برخه کې مصرف شوې دي.
دا چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د روان وضعیت د بدلون لپاره څه کولی شي د سیاسي چارو کتونکی محب شریف.
زما خپل عقیده دی و افغان په صفت باندې چې په دغه ټولو واقعاتو کې په داخل د هیواد کې پاتې شوایم، د امریکایي لوري تعامل مې د طالبانو سره د دوحې د لومړي ګامونو نه څارلی و تر پایه پورې چې تړون ته خبر ورسېده. د هغې نه وروسته په افغانستان کې تحول راغی، طالبان یې فتح او دیموکراتان یې په اصطلاح د جمهوریت پای بولي. خو په هر نامه یې چې واخلو، افغانانو ته یې درې بدبختۍ پرېښوې. شته نظام لمنځه ولاړ، په ځای داسې نظام رامنځته نه شو چې افغانان راټول کړي، له نړۍ سره ښې اړیکې ولري، او لږ تر لږه د افغانانو بدې ورځې ته که د پای ټکی نشي یښولی، هغه داسې لوري ته رهبري کړي چې نن یا سبا د دغې بدې ورځې نه موږ ووتلی شو. دریمه مسئله دا ده چې فعلا افغانستان یو داسې حالت دی، هغه کسان چې بې پری دي، هغه کسان چې خپلواک دي، هغه کسان چې د افغانستان په درد باندې دردیږي، هغوی وایي چې موږ نه پوهیږو چې اوس هیواد کوم لوري ته روان دی. د امریکایانو که چیرې ستراتیژیکې ګټې په افغانستان او په سیمه کې د خطر سره مخامخ شوي، طالبان په هر څه متهمولی شي، او طالبانو ته هم که په څه شي باندې غوسه ورغله، نو هر څه بندولی او له یوې مخې دروازه تړلی شي. موږ داسې یو غم کې ګیر یو چې هر طرف ته وایو چې ګوره زموږ غوښتنې دغه دي او ولس مو دغه څه غواړي.
شریف صاحب، د دغه روان حالت دوام څومره خطرناک دی؟
د روان حالت دوام چې دی، څو بدې اغیزې به په دې ملت پرې باسي. همدا اوس یې ملت ناهیلیتوب ته بولی دی. هغه څوک چې د امریکایانو په مټ هم ډېر نازېدل اوس ناهیلي دي، هغه څوک چې دلته د شته طالبانو پر تګ باندې هم ډېر زیات شعارونه یې ورکول، هغوی هم اوس ډېر پټه خوله شول.
د سیاسي چارو کتونکی محب شریف و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند نت پرایس د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکوو.
له خبرونو ورآخوا،
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین سره مخامخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډېر واقع دی. خاطر پردیس نه به نور واورو. پردیس صاحب، مهرباني.
سلام تاسو ته، نوري صاحب، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. وو نن له یو شمېر هغه کسان چې په افغانستان کې سخت ژمی په مخ کې لري او شپې ورځې سبا کې هغوی سره مو چې خبرې وکړې، د هغوی خبره دا ده چې دوی ته بشري مرستې نه دي ورسېدلې او دوی دغه شپې ورځې په ډېرې سختۍ سره تېرې. دوی د دغه خبرې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبې ورځې ناوخته خپور کړې، په هغې کې ویلي چې په افغانستان کې د نظام له بدلون او د طالبانو بیا واکمنېدو سره په دغه هېواد کې اقتصادي ستونزې، لوږه او امنیتي ننګونې هغه ډول چې تصور کېده د هغې نه زیاتې. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پراخ دی او په تېرو شپږو میاشتو کې تر نیمایي زیاتې کورنۍ له دغه کړکېچ سره مخ شوي دي. اوچا همداراز یو شمېر ارقام هم ورکړي. هغوی وایي چې په 2023 کال کې به 23.3 میلیونه وګړي، یعنی د افغانستان دوه په درېمه برخه، د خپل ژوند د ژغورنې لپاره عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. ځکه چې د دغه سازمان په وینا افغانستان د درېم کال لپاره د وچکالۍ د وضعیت او د دوهم کال لپاره له اقتصادي زور سره مخ دی. وچا همداراز وایي چې په 2023 کال کې به 18 میلیونه خلک د شدید لوږې سره مخ وي، چې له ډلې 6 میلیونه وګړي د خوراکي توکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. بلې نور صاحب.
بله، خاطر پردیس له تاسو مننه. او مخکې دې چې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو تفصیلي راپور واورئ، د سپورت نړۍ ته به مخه کړو. بختیار ساحل همدا شېبه د فیسبوک له لارې راسره وصل شوی دی. ساحل صاحب، وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ټولو لیدونکو ته. د سپورټس په ډګر کې راشد خان د افغانستان د شل اورونو لوبډلمشر پرون په سویلي افریقا کې وتوانېد چې د درې وکټو په اخیستلو سره د خپل کرکټ کیریئر 1500 وکټې پوره کړي. هغه په شل اورونو کې 301 لوبې کړې دي او 1500 وکټې اخیستې دي. تر دې دمه د نړۍ په کچه هغه دویم مخکخ توپ چون کړي. هغه یو ټویټ په دې تړاو کړی، ویلي دي چې زکه د نړۍ په هر کونج کې لوبېږم خو د خپل هیواد استازولي کوم. د غرض پرون بل افغان چټک توپ چون کی نوین الحق بیا د دوبی په نړیوال لیگ کې په لومړي ځل 15 وکټ اخیستې دي. هغه په 3.4 اورونو کې وتوانید چې 13 منډې ورکړي او 15 لوبغاړي وسوځي. بل لور ته نن د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ او یو ورځنۍ لوبو د 2022 کال غوره لوبډلې اعلان کړي دي. په دې لوبډلو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي ځای شوي دي او هغه لوبغاړي چې په تیر 2022 کال کې په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې ښه لوبې کړي دي. خو د افغانستان د لوبغاړو هیڅوک هم په دې لوبډلو کې نه دي شامل. همدا اوس د هند او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دریمه لوبه جریان لري. هند درې سوه شپږ اتیا منډو هدف ورکړی او نیوزیلند د دې لوبو په ترتیب لوبه مخته بیایي.
بختیار سایل د ازادي راډیو سپورتي خبریال تاسو مننه. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن د جنوري 23 د زده کړې نړیواله ورځ ده. یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیزې کلتوري او فرهنګي ادارې ویلي دي چې په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلو نجونو شمېر شل برابره زیات شوی خو سک 2023 کال صفر ته رسېدلی دی. په دې تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 23 د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې کړې دي. یو شمېر نجونې وایي چې ناهیلیو یې پر ژوند سیوری غوړولی دی. د یولسم ټولګي زده کوونکی قدری رضایی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي او اوس له خپلو خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار وکړي.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
براتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزم مسلم حق اخسته تر کلم صبر وکړو او وار وار لملګرو ملتونو نور اړوندو بنسټونو وغوښتو، خو له بده مرغه دوی هیڅ اقدام ونه کړ. دا ځل د افغانستان له خلکو غواړم ما پرېږدئ چې پلونه ولې دې زیات ظلم وشي، لاسونه فراوار کړئ او دوی ته راتلونکي جوړه کړئ او له تدریجي مرګ وژغورئ.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلې واکمنې د وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې چې دې پرېکړې په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو دوی تر دې دمه پله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بیلابیلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پرېکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سه شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړېدونکې غونډې په درشل کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول دې پر افغان نجونو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږ شي او ودې غواړي چې افغان نجونې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه نجونې د هغو نجونو 80% جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبان لخوا له تعلیم بې برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د تیرو شلو کلونو د پرمختیایي لاسته راوړنو د منځوړلو لپاره یو ګواښ بللی دی. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي سمیرا ساقي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې له طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.